سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د په عین حال کې منلی چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار نه دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې وحیدی وویل د افغان کډوالو سرشمیرنه پیل شوې او هڅه کوي چې په لنډ وخت کې بشپړه کړي. د په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1 میلیون نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلي وحیدی وویل د دغه شمیر د معلومولو لپاره هم د افغان کډوالو سرشمیرنه ضروري ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړي چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 9 مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرائیلی چارواکو ویلي دوه فلسطینی بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ د پنجشنبې په ماښام د لوړپوړو امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل موږ به تراګر او هغوی په دې تعقیبوو او هغوی به د دغه کار توان ورکړي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې په اسرائیلي اتباعو د بریدونو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د پوځي عملیاتو او په الاقصی جومات کې د نښتو له امله زیات شوی. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر ډسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلي دي 14.9 میلیونه ته رسېدلي. په اعلامیه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغانستان له نیمروز ولایت څخه رسیدلی راپورونه وایي لا هم د دغه ولایت په چهار برجک ولسوالي کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هند له لوري 10,000 ټنه غنم افغانستان ته لیږل کیږي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن د غنمو په ویش کې د عدالت د نه رعایتېدو په اړه شکایت کوي.
دا کوم خاره جانا شو کومه کونه کوي دا ټول شخصي جواب ته دی ملکان شکو چور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
د راپورونو په اساس د طالبانو په مشرانو کې د نجونو د زده کړو په اړه باندې مخالف نظریات زیات شوي دي. په دې اړه مو له یو شنان سره خبرې کړي.
دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزی د طالبانو د خپل ګنشمیر مشرانو او علماو د خو د اسلامي نړۍ د خو د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده.
په کندوز کې کښتونه له وچکالۍ سره مخ دي او بو نشته
څکه له بو ډېر کمی دي د حقین له مشکلات سره مخ دي. کم کښتونه سه بو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس د پختک دي د پختي وخت د خلکو پرې کشکړي جوړي جوړ کړي خو وبنسته.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلی راپور نه وای لا هم د دغه ولایت په چهار برجه کلسوالی کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ وضعیت ترنګلی دی. په دې سیمه کې کابو یوه میاشت وړاندې د دواړو خواوو ترمنځ هغه مهال نښته وشو چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په لانجمنه سیمه کې ازغن سیم وغځوي او پوستې جوړې کړي. په سیمه کې د طالبانو پوځي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د نیمروز ولایت په چهار برجه کلسوالی کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواوو له هڅو سره سره لا هم حل شوې نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه لانجمنې سیمې ته ځواکونه استولي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرشه وضعیت ترنګلی دی. دواړو خواوو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوه هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. دوی وویل چې د روژې په شپږمه په سپین بولدکې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکو افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره کې ازغن سیم نصب او پوستې جوړ کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې ازغن سیم د ګوګل مپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکو امیر محمد ازادي رادیو ته وویل
څلور ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم. درې څلور ورځې وړاندې حمله کړې وې خو ناکام شول.
پر ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواوو ترمنځ څو نښتې شوې دي. دا کرښه چې په 1903 میلادي کال برتانیایي افسر مورتمر ډیورنډ کښلیوه د اوسنی پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د لسو ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د هند لوري لزره ټنا نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. دغه پروګرام چارواکو د خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو ورسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول طالب 5000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. جزئیات له احمد تکلورو.
تما کېږي چې له هند څخه لزره ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 1000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 1000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 1000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو نوی ډیلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولي خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم خارجانو شو کومکونه کوي دا ټول شخصي جوګو ته ملکان شکه شور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلی دی چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشری مرستو ته سخت اړ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته خواګاست. سره له دې چې لښ پغم ټولګي پورته د نجونو خوونځي لا نه دی پرانستل شوی، خو د طالبانو او مذهبي مشرانو په مینس کې د نجونو د زده کړو او د پلویانو ملاتړ په زیاتېدو ده. د بحران نړیواله ډله وایي د نجونو د زده کړو په ملاتړ کې دینی عالمان را مخکې کیږي او بیانونه ورکوي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ابراهیم بهایس وایي دینی عالمان وایي چې تعلیم د نجونو حق دی. دوی هڅه کوي چې د طالبانو سخت دریځي عناصر قانع کړي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه یې پریکړه تاوان پېښوي. ورته ورځ د طالبانو یو مشر او د کورونو چارو وزیر سلاکار انس حقانی په خوست کې وی غونډې ته وویل چې ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په اړه د دینی عالمانو یو غونډه راوبلل شي. د بحران د نړیوالې ډلې شنونکی ښاغلی بهایس د امریکا ملي راډیو ان پی آر ته ویلي چې د طالبانو د مشر مرستیال سراج الدین حقانی چې اوس د دوی د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر دی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی او د طالبانو د حکومت مرستیال عبدالغنی برادر لوم تر 12 پورې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو دفاع کوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم د ټولو نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. دغه وزارت د حمل په دوهمه شوانځي پرانستل، خو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته د سختریزو په غوښتنه وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. دغه وزارت ویندوی عزیز احمد ریان هیله شي چې ژر به د دینی عالمانو په غونډه کې د جنو د شوانځي ستونزه حل شي. دای د جنو د زده کړو او کار په دفاع کې وایي
ټولو هیوادوالو په تیر بیا میرمنو ټولو حقوقو په تیر بیا د تعلیم حق ته ځان متحد او ژمن بولي، او تاسو په جریان کې چې اوس په ټول افغانستان کې 2.1 میلیون انجنې لومړنی تشپګم ټولګي پوري مکاتب وته دي. په ټول افغانستان کې 2000 خزینه خونکي منظم ډول باندې تدریس کوي، خوونه کوي، معلمین دي، او د معرف وزارت همدارنګ جن نور وزارتونو کې خزینه کارمندان خپل دندو ته راځي.
ابراهیم بهایس ویلی چې د هرات د دارالعلوم د مشر جلیل الله اخونزاده په شمول یو شمیر ملایان هم وستن جنود د زده کړو ننګه کوي، خو ویل کېږي چې د ستر محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په شمول یو شمیر سختریزي طالبان بیا لښ پشم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. د هغوی په نظر له 100 کلونو پورته نجونې باید له کوره ونوځي. د کابل، بلخ او پکتیا ولایتونو ملایانو د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره غونډې وکړې او لیکونه واستول. د پاکستان یو مشهور دینی عالم محمد تقی عثماني هم دې ته ورته غوښتنه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو په منځ کې یو شمېر کسان د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي، خو یو شمېر نوري مخالف دي. عصمت ساروان په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي په پایل کې داسې ویلي:
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب وته نزي دا د طالبانو د خپلو ګنشمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د پاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده، او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي. دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
توی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویل دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي.
و چې د کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي. زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره دا چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دوی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم داسې اندېښنې شته ده چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بالخصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید هغومره ازادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کېږي چې یو شمېر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمېر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب ډله، هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمېر هغه جنگي قومندانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخر د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي اواز نه پورته کوي.
شنانده او ژورنالیست سمې یوسف زایو د خونځیو د تړل کېدو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نهو بجو،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
طالبان ویل افغان سیاستوالو سره د خبرو اترو د شورا د طرز العمل پر جوړولو کار روان دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه طرز العمل تر ورستی کېدلو ورسته به دغه شورا خپل کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ یو اوکسیزه پلاوی ترتیب کړی چې له افغان سیاستوالو او د تیر نظام زینو چارواکو سره خبري وکړي چې بیرته هیواد ته ستانه شي. نور حال په دغه ریپورت کې
د طالبانو حکومت تازه د خپل هغې شورا په طرز لمل جوړولو کار روان کړی چې د تیر نظام پخوانی او چارواکو او مطرحو سیاستوالو سره هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د یوې وکسیزې شورا ترتیب اعلان کړی و او ویلي و چې دا شورا به له افغان پخوانیو چارواکو او سیاستوالو سره اړیکې نیسي تر څو بیرته هیواد ته ستانه سي. په دې پلاوي کې د طالبانو د حکومت څو سرپرست وزیران امیر خان متقی، انس حقانی، خیرالله خیرخوا او یو شمېر نور طالب چارواکي شامل دي. د دې شورا د ترتیب له اعلان وروسته اکثرو پخوانیو چارواکو او سیاستوالو هرکلای کړای وو. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق امرخیل، حنیف اتمر او ګڼ نور افغان سیاسونو پر تبصرې او د هرکلی پیغامونه خبر کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د پخوانیو مجاهدینو د وحدت اسلامي ګوند مرستیال محمد ناطقي او د ملي پیوستون نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی د غوی په اتمه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د چارواکو او افغان سیاستوالو ترمنځ ورو ورو لیدکاته هم پیل شوې دي. د اختر په ورځو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کور ته ورغلی و او ورسره یې لیدلی و. که څه هم تر دې دمه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د نړیوالې ټولنې له لوري د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له ایښودل شویو شرایطو یو یې د ټولګډونه حکومت جوړول دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
اوس په هم مایک اجملان ته اوس پاره څو ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اجملان دیم د خبرونه دی برخه ته ستړي مشي. د کندوز یو شمیر کاروانګر او د کرن ریاست چارواکي وایي په تیر ژمي د واورې د کم اورخ لامل سکال په سندونو کې وب کمی شوې دي. د کندوز چارواکي د غستون زته په پام ل کاروانګر غواړي چې د وبو سم وېشته پام زیات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې کاروانګر دې هغه فصلونه وکړي چې کم وب غواړي.
د دې ولایت یو شمیر کاروانګر لاړونه حکومتي ادارو غوښتنه کوي چې د وبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو پر روان کال کې کاروانګر د وبو له کمخ سره مخامخ نشي. د خان آباد ولسوالۍ یو کاروانګر سیف الدین په دې تړه آزادۍ روډیو ته وویل
توقع ممیز کې قدیم مردومه دقان تخمای بته کېونه
زموږ غوښتنه دا ده چې بزګرانو ته باید د هغو نباتاتو تخمونه ورکړل شي چې کم اوبو ته اړتیا ولري او په بازار کې هم ښه نرخ ولري. او پر دې سربیره باید د کندوز، تخار او بغلان ترمنځ د حقابې ستونزې ته رسیدنه وشي ترڅو حقابه په عادلانه ډول وویشل شي.
د چهاردرې ولسوالۍ یو کاروانګر محمد اسماعیل هم ورته خبره کوي
او وب غواړو چې دغه دغه خوار ملت د مظلوم ملت دیوی مړی ډوډۍ خاونس او کدی د تخار خلک د منګ قندوز له خلکو سره اتفاق او وروري وکي نشاله د قندوز خلک منخواري ګلوبونه نکمبوت کی.
د قندوز د کرنې او بولګونې او مالداري د ریاست رئیس هم د وبو کمخ د کاروانګرو پر وړاندې جدي ګواخ بولی او زیاتوي که پر وخت کاروند ته وبو ونه رسیږي نو سش کال به د غلو دانو حاصلات کم رنګ وي.
سکل وبو ډېر کم دي د حقین له مشکلات سره مخ دي. اوس فعلاً د حقین له ستونزو سره مخ دي. کم کښتونه سه وبو ته ضرورت لري هغه اوس فعلاً وبنسته لکه اوس دا پختک دي. د پختي وخت د خلکو پرې کشکړې جوړې جوړې کړې خو وبنسته دغه کمبوتي د وبو زراعت باندې بیخي زیات تاثیر لري او د حقین ته غټ تاوان راوي.
په ورته مهال کې په کندوز کې د عمودي پنځمې حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیات کموالی نه دی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. نوموړې اداره په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان او بامیان ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه ازادۍ راډیو ته وویل
اوبو د کمبود وجه یو دلیل دا ده چې تغییر د اقلیم د جهان فعلا تغییر خوړلی ده. نو یو دلیل دا ده چې د پژمي په موسم کې چې د واورې په ځای بارانونه کېږي هغه بارانونه موږ کنټرول نه لرو، هغه اوبه زموږ ضایعات دي او هغه موږ نه تیریږي. نو دا وجه ده چې زمونږ اوبه په هغه وخت کې مصرفیږي او په دې وخت کې زمونږ د کمبود د اوبو سره مخامخ کېږو.
د نموړې په خبره د باران اوبه زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي. هغه له کاروانګرو غوښتنه کوي چې د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي ترڅو نور کاروانګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کندوز د اوبو د ویش په برخه کې د تخار او بغلان پایناب دی، خو کله چې د اقلیم بدلون له امله د سیندونو د اوبو کچه کې کموالی راځي نو د تخار او بغلان کروندګر ډېرې اوبه مصرفوي او په پایله کې د کندوز کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ کیږي.
د پکتیا د احمد خیل اوسیدونکو وایي چې ورستیو کلونو کې د جګړو او همدارنګ د پرله پسې وچکالیو له کبله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د طالبانو حکومت او مرستندوی موساد ورسره مرسته وکړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په هر برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي او وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیلو اوسیدونکو تراب خان آزادۍ راډیو ته وویل حکومت او مؤسسات دي د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خوله د کور ته دا ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خوچ کولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دوالو دغه وختنه لرو بل دغه د وچکاله سره خلق او جزوان دی پسونه نشته چې دغه سره ورته کومه کوي دی موسسوی طرفه هر نیګوته خلق ضرورت لري.
د احمد خیل د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیل د کلی اوسیدونکو نورولی وای 1500 کورونه دی او کوهینه دی اوبو استفاده کوي.
اوبو نه را ده تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبو خلی یو اوبو مشکل دی. ما څړ ته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دی کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دی تند نه خلکو نه مرشول دا من تکاراس دی لکه وټل د نیو نه روړای دخ کی خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ورسواله یو بلوسیدون کې حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخکته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کې کې پوښ وچ به ځای روان دي. قرضی وخت مو غدې رزي کړی دي چا نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړه چا نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پوښ مونږ رزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترړه ور سره کو بو دې مخته دیوالونه وای نن سبا غشې نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځګه شان دي نجران دشته نه برکونه شته نه خشته نه باڅه پوي شو بو دې مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکی وای چې په احمد خیل ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې خو بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یاد سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولای سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به دریغ ترونه کو په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجید ان شاء الله ستونزې به حل شي.
د یادونه ورده د پکتیا د اوشمیر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله زپل شوی او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا 15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ترغلي سوې په دې خبرونه کې راخلو.
زین الاحمد هلمند ولایت د بابا جول سوالی ما نظم دغه د طالبانو څخه د خوښ او هله د کوم مرسته چې راځي دغه باید وغه اړمنو کسان ته ویشل شي دغه مړه مړه کسان ته ورسیږ منګر مسکینان ته نه ویشي.
سلامونه او نیک هلی عظیم خان همت له ننګرهار څخه پیغام پریدم. زما د اوسنی حکومت یا اسلامی امارت څخه غوښتنه او هیله ده چې دوی څنګه په مخکې په جدي توګه پریکړه کړې وه چې پاکستانی کلدار یا نور بهرنۍ کرنسۍ د پیر او پلور لپاره په هیواد کې په مطلق ډول بند اعلان شوی وي. متاسفانه اوس هم د ننګرهار په ګڼو سیمو کې په لویو معاملو کې اوس هم بهرنۍ پاکستانی یا نورې پاکستانی کلدارې په لویو معاملو کې تبادله او لاس په لاس کېږي. نو
یو پیغام لرم چې ما په دستورګو لیدلو حال دی چې د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ کې چې کوم کومکونه راغلي او د روژې په میاشت کې یو سل کورو ته توضیح شول چې هغه پخوا کارتونه درلودل. نور د هغه نه وروسته د امارت اسلامي له خوا نه داسې موټرې بارېدل خو بیانو طرف ته لاړله او د هغوی خپلو خپلوانو ته ورکول کېدل چې هغوی دلته ثبت نه وه. نو هیله کوم چې دا کوم کومکونه راځي عادلانه تقسیم شي خلکو ته وویشل شي چې خلک ډېر مشکلات لري یو وچکالي ده او د خلکو ستونزه زیات دي. نو په دې برخه کې عدالت باید وشي داسې ونیشي چې هر یو د خپلو دوستانو خپلوانو واسطې والا ته ورکړل شي او مستحق خلکو ته ورنکړل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو. شمیره بیا تکراروم، سیفر سیفر چلور سوشل، دوویشت، یوولس، چلرویشت، دوستو یو.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو د خبرونو لنډیسته. د ازبکستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشیف وایي هیواد به تر هغو چې نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه رعایت شي او له نړیوالې تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په خپل هیواد کې افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې په سرشمیرنه کې ګډون وکړي. د ده په وینا د افغانانو لپاره دغه سرشمیرنه جبري ده او که چا په سرشمیرنه کې برخه وانخیسته قانوني چلند به ورسره وشي. ایران ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نور افغانان دغه هیواد ته پناه وړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او له کابله د سر و مال د تاوانو په اړه خواشینی ښوولې او ویلي دي چې هیواد یې په دې سختو شیبو کې له افغانانو سره مرسته کوي. په هغه بیان کې چې پرون د پاکستان حکومت خپور کړ ویل شوي چې شهباز شریف د طالبانو له موقت حکومت او افغان ولس په تیره بیا هغو کورنیو سره خواخوږي کړې چې عزیزان یې مړه شوي یا ټپیان شوي دي. د افغانستان په شاوخوا 10 ولایتونو کې د وروستیو سیلونو او توپانونو له کبله لږ تر لږه 9 مړه شوي او تر 40 ډیر نور کسان ژوبل شوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي دوه فلسطیني بریدګرو د پنجشنبې په ماښام د تل ابیب په یو ښارګوټي کې درې اسرائیلیان د چړو په ګزارونو وژلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلي پولیسو د بریدګرو د موندلو لپاره چې په موټر کې تښتېدلي په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان وکړ چې کورونا وبا په 2020 او 2021 کلونو کې نږدې 15 میلیونه انسانان مړه کړي دي. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې دا خبره کړې. د اعلامیې له مخې د 2020 کال له جنوري د 2021 کال تر دسمبر پورې د هغو مړینو شمیر چې په مستقیم یا غیر مستقیم توګه له کورونا سره تړلی دي 14,900,000 ته رسېدلي. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تدرس ادهانم ګبریسس په حواله راغلي چې د مړینو دغه شمیر ښیي چې له کړکېچونو سره د مبارزې لپاره د روغتیایي سیستمونو د پیاوړتیا سخته اړتیا لیدل کیږي. د خبرونو لنډیز مو واورید. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ازادي په څپو کې پروګرام واورئ.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
سلامونه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 9 میاشتې په پوره کېدو دي، خو تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کور دننه هم تر اوسه د طالبانو لخوا یو سرپرست حکومت واکمن دی او تر اوسه پورې د دې ډلې د مشرانو د ځینو فرمانونو پرته کومه داسې مرجع نه ده رامنځته شوې چې پکې د قوانینو په تدوین او همدارنګه تصویب کار او بحث وشي. په پیل کې طالب چارواکو ویلي وو چې د خپل حکومت چارې د افغانستان د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون په چوکاټ کې د ځینو مادو په لغوه کولو مخکې وړي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل کېږي چې طالبان د هغه وخت اساسي قانون ته هم ژمن نه دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت یو لړ څرګندې غوښتنې کړي چې وایي د ملي کېدو په صورت کې به یې دا حکومت نړیوال مشروعیت ومومي. په کور دننه او بهر هم افغان سیاستوال ځینې انتخابات، ځینې لویه جرګه او ځینې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نورې لارې چارې وړاندیز کوي چې دوی په باور مشروعیت ته د رسیدو لارې دي. طالبان خپل بیا د خپل نظام د مشروعیت لپاره نور دلایل وړاندې کوي. د ډلې تازه د دینی عالمانو یا متنفذینو د یوې غونډې یا جرګې د جوړېدو خبره هم کړې ده چې پکې به د نظام پر ځینو مهمو پالیسیو بحث کیږي. د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه کې د طالبانو د حکومت په کورنۍ او نړیوال مشروعیت او د دې لپاره د روانو هڅو په اړه بحث کوو. په خپرونه کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې پوخانه غړی کمال ناصر اصولی، همدارنګ د حقوقي چارو شنون کې او متخصص عبدالستار سعادت، د کابل د پونتون د سیاسي او علومو د پونزي استاد پوهان ودیر صافه، او د خبرونه په جریان کې به هڅه وکړي د طالبانو د حکومت لا ویان ذبیح الله مجاهد سره مو هم تماس ټینګ شي او هغه مر سره په خبرونه کې یو ځای شي. زه میلمنو ته هرکلی وایم. لومړنۍ پوښتنه به له ښاغلي ستار سعادت څخه را پیل کړم. سعادت صاحب، لومړی خو ستړی مشي، مننه چې زموږ بلنه مو منله. د یو حقوق پوه په توګه د قوانینو اړتیا دستي څومره ویني، او آیا دغه شته سیستم، یعنی موږ نه خو خپله دلته په رسنیو کې یو څه نادرکه ده چې طالبان دا صحیح ده چې د یو شرعي قانون په چوکاټ کې دوی وایي چې خپلې چارې سنبالوي، یو امیر لري، خو دستي چې موږ یوازینی تشکل ګورو، یوازې د دوی د کابینې غونډې ګورو چې یوه نیمه پرېکړه پې کېږي. فکر کوم که هر ډول فرمانونه نافذیږي، هر ډول قانونونه نافذیږي، هغه مختلف جوړښتونه باید هغه کې بحث وشي، تصویب شي. د پخوانی پاچا د قوانینو خبره شوې، اندما بحث وس د شته قوانینو پاړه دی. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د وخت قانون خبره هم شوې و، څومره دغه دستي عمل کیږي؟ یعنی تاسو د قوانینو تشه دستي وینې په نظام کې دیننه؟
معمولا کله چې د نظامونو د بدلون یا د پرزیدو خصوصا بحث کیږي، او خود نظامونو هغه حقوقي او نارمل بدلون دی، په هغه کې دغه مسائل ډېر زیات مشخص وي. اما کله چې د نظامونو د راپرزیدلو بحث کیږي، هلته اقتصادي نظام، سیاسي نظام، حقوقي نظام، حتی ټولنیز جوړښتونه هغه یو ډول خلا خواته ځي چې آیا نوی نظام هغه په رسمیت پیژني که نه. تېر ځل چې کله اسلامي امارت حاکم شو، هغه لومړنی اقدام چې وشو هغه عدلیه وزارت وظیفه ورکړ شوه، قوانین تصویب شول، د هغه وخت اصول له مخې هغه تصویب شول چې د امیر د فرمان په اساس باندې حتی عادي قوانین هم هغوی توشیح کول. مخې یو دلیل دا و چې تېر ځل دوی په یو مطلق انارشۍ کې راغلل چې د تنظیمي جګړو له امله په افغانستان کې هېڅ نظام نه و، هېڅ سیستم نه و. دوی راغله لغه وخت کې دولت تاسیس کړي، په هغه وخت کې نسبتا ډیر خو خلکو استقبال وکړ. دا دل چې طالبانو واکمنی راغله، دوی سره د کرپټ او فاسد بو امد سیستم لمخه دوی ډیر زیات یو غټ دولت راغلل چې هغه تیار تاسیس و، هغه کې حقوقي نظام جوړ و، هغه کې اقتصادي نظام جوړ و، هغه یو سیاسي نظام درلوده، ځینې ټولنیز او سیاسي جوړښتونه و. طالبانو طبعا په فکری لحاظ دغه برخو سره مشکلات